سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه اسف یو لاسته نګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاسته یم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 15 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروستۍ سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکوونکو ته صادر شوي. وزارت نه دی ویلي چې څومره بهرنی ادباو ته د کار جوازونه ورکړل شوي او دغه بهرنی ادبا د کوم هیواد اوسیدونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلي د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادونو په څیر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره ایران یو له هغو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. لازادی رادیو خبرو ته غوګیست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمرینی مسابقو لړۍ ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام نهم پړاو د یکشنبې په ورځ د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتو پیلېږي. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی سیالي د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لمړي یو ولسورزي ورسته پرون تهران ته لاړ. هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنهي د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل. د ایران د ایسنا خبری آژانس د راپور له مخې بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنهي سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضي وکړه او وی ویل د ایران او سوریه اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنهي په لارښوونه وړاندې درومیا او رئیسی او عبداللهیان د تطبیق په سر کې وو. د ایراني رسنیو پر اساس خامنهي په جواب کې ویل، اوس ښاغلی مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخته لاړې شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې یو پاکستانی حکومتي پلاوی کابل ته تللی او هلته د ټي ټي پی سره د مبارزې او ګڼو نور امنیتي مسلو پر سر باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. خو د ټي ټي پی په وړاندې د مبارزې لپاره یا طالبان واقعا هم لیواله دي؟
زه په دې اړه نیمه چې په د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري.
نعمت الله جلیلی و د کورونای چارو د وزارت د استخبارات پخوانه عمومی رئیس او د امنیتی چارو شنون که پا دیارم تاسو تا ریپورت لرو چه د خیبر پختونخوا پا کوارد که ای د افغان ماشومان و یو خوانده چه شاوخوا تس زدکون که لری سمې ودانې نه لري او ماشومان له ستونزو سره مخ دي.
تاسو ګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړ یو، دې کې لینټر نه دی اچول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي، او دې کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کندهار د ځمکنیو توتانو د کروندګرو ستونزې به هم در واورو.
دا ټول موږ کاري د نوې سیم کندهار ته داخل کړی دي، او به چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته د واوې راوړي چې موږ د توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو، نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی، نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورونا چارو وزارت وی دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوز ویلی په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پی مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستاني پلاوی د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې، او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پرستیال له پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې، او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاونده او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دې د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اندیمه چې په طالبانو اداره اس کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوز د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوز د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی درسیس جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستاني وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې راخلی. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د قوی ویلی چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یو لستر نیول شوی چې د ده په وینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړی چې د ټي ټي پی جنګیالي د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
وربشو پاکستان ته هلتا د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارټ کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خوندزي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خوندزي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم د خوندزي سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه رپورټ.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمی دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو مکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ډیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، دا کمرې چې کوم دي همدې سي اړنګ ویجانې پرتی دي او دي کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشال ډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده، کدا اړتیاوي نو باید د ودانۍ په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د خوندزي مشومان او هم خوونکي د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفتونه دوی د مجبورۍ دی وجنه او د جوړ کړی دی، یو چې د کنه سبا 12 بجو پورې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شفت ټول شي، هغه چې د درې کلسونه سبا یې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسان چې د کنه زخډیر دي.
آیډیا نومې سازمان د افغان کډوالو مشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړیږي چې لواجی مشومانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاره کیږي، پاره کیږي نو هغه کوم بیا لن ان راځي فردر کورټ مستر علی یا چې د کم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دی ته ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو NHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
افغان جونیا او خزیوایا اندیښمن دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورسته تر بلې عادي کیږي او نړۍ دوی له یاده ایستلي. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم وایي د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې چې له زده کړو د بې برخه زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیست. تل شي خوای د پلاسمینې کابل اوسیدونکو او یو لسم ټولګي کې واچ خوانسي ته پرته کې بندیز ولګیدو او خپل راتلونکي تیار ویني.
موږ ته هیڅ پوم نه کوي او دا اوس ټول ته منل شوی د په فنسون کې بتنه نارینه درس وي او موږ ته خپل راتلونکي ډیر تیار ښکاري.
نشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسي وهل کیږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان جونې او ښځې د اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې یادې کیږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهه لپاره دوی تیګی دي، نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کې چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هیریدونکی شی دی.
د یادونه ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې له اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي، خو پلاوی ته راستنېدو وروسته د یوې اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپرېږي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبرې وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناتو سرمشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپله جګړه کې لاس برهی کېدای شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنجشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي، د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسېدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کاله وړاندې د روسیې د بشپړې یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډېر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی. کیف د مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري له دې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي. روسي چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنجشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسي ځواکونو شمېر ډېر شوی دی. روټرز خبری آژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا د دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړې کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندنوی چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسېدلی سمدستي له خپل چکسیال جان لیپتوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
له خبرونو ورآخوا
ورزو کندهار ته په کندهار کې د سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات کم شوي. د ځمکنیو توتانو کروندګر وایي د مرزونو له کابل ازمکنی توت بوټو زیاته برخه لمینځ تللی او حاصلات کم شوي. اخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کارنې ریاست مسولان وایي سکل په دغه ولایت کې پر اته جریبه ازمکه د ازمکنی توت کښتونه شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښت شوی و چې اوس یې کښت یو جریب ته راکښته شوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرضونو له کبله یې د ځمکني توتو بوټي زیانمند شول او حاصلات یې سږ کال په زیاته اندازه کم شوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ښه کارګر پراخته و ښه باید نرخ یې درلودلې. نو اوس دا په الحال چې اوس دې مرزونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدې. اوس د مرزونه وکړله د واوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته د واوې راوښي او دغه راوښي چې موږ ته ستاسو دغه وکړو د دوا یو ورکو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو ښه بدیل بلل کیږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر څلور سو افغانیو پلورل کېدی خو سږ کال یې بیه 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې له کبله دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سي.
دا توت موږ کړی د نوې سیم کندهار ته داخل کړی دی وایي چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دواوې راوړې چې موږ دا توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو نو دا اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی. نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده اوس موږ دا د غنمان په کړی دی هغه ځای خراب شو. نو موږ به چې د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو ډېرې پیسې جوړې اول دا څلور جریبه ځای اته لکه نه لکه افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول. غنم بیا دونه وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر اته جریبه ځمکه د ځمکني توتانو کښت شوی چې حاصلات یې کم دي.
تو ته زمینی خو کندهار کې تقریبا 9 جریب وس خطراته جریبه ساحه کې کرل شوی دی بیلابیل ولسوالۍ کې او په یو جریب کې د 3000 څخه تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکړي. هر کیلو تقریبا تر 200 افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. په تیر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزورې پیچې ده ژړې په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساحه تقریبا ژړې په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تیر کال حاصلات یو څه کم یې.
د معلومات له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسي نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار او ښې روزنې نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کندوز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دې لارې د خپل کورنیو لګښتونو او اقتصادي ستونزې اواروي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې خلک له عمومي حمامو استفاده کوي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي خو لا هم په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ شاپي او کیسه کولو برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې له یو شمېر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبري شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسه مال په نوم کار کوي او کیسه مال هغه چا ته ویل کېږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مال په توګه کار کوي فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یو کس خاسته می باشد یو کس بسیار چی می باشد چاپی میکنه یو کس کیسه میکنه.
کیسه کول ډېری ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد لري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. ل چاپی کول ورسته کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
عضلات شخ خک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کی او کیسه کی، بیا چاپی کوي د عضلات دلته ځان، کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو. کنه
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد نسیم آزادۍ روډی ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي، خو ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړې کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم رحمت الله زاده راجو محترم کارکون کوویدن کوته ټول ته سلامونه کوم. کولا شدوه تکبر ولایت نه پیغام پریدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅه امنیت راغلې ده، دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په لډاره څه نشي ویلی، څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي، او ښوونځي دې بېرته تر 12 پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبر درسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو، پسو، د دغو شیانو. نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی، نو برای ګټه کول. او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي، د غوایو ډېرې د ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې له دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زدا پراد ولایت څخه د خکتپی ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو سره پر لیکمه. زما غوښتنه د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه دغه مجاد تر اسلامي عمارتو پورې ورسوي چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې. نو که دغه د پرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د پرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ دې تر ټولو مسؤلینو پورې ورسوي. علمو ته خوشحاله اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسې دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ساعت شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې اورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به ساعت کې د شپېتو او 80 کیلومتر ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجمې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمریني لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسېده.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه که تاسو د زده کړې له طریقې ورته وګورئ یا د ژبني ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ او یا صحي ګټې که تاسو وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی
وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګیدلی. دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی په وطنوالو، بیا خصوصا په زنانو باندې. دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر دی، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ ده وکړل هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي. موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغور د شاته وګورل برته. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي، ال تخپلات دوي وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس ته یو تحقیق لپاره سفر کوي هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زیاده تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره دی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینو هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول ورته وایي پانګوال دي، پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کېږي. بیرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسني وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغسې یو وخت بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړه. که ځوانان دي، که غوکې هلکان دي، که نجونې دي یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزیان که خبرې وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی فعلا د کابل اداره ورته وایم په ده باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان د ماستري دکتورا پورې تحصیل کړی، هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره. نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی، څه وکړي؟ د یو مړی ډوډۍ پیدا کول لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل شي، فرصتونه ورته ورکړل شي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل شي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه. ځکه چې اول خودوی چې نورو هیوادونو ته ځي، دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي. مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دواړه اړخه لري، یو مجبوریت دی. نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري. نو مجبوره ده چې د هیواد یو چیرته او کار وکي. باید په هیواد کې کپاتې شو خمړ کیږي دغه نه. نو دا وی چې دغه مرګ نه خدای چې اولاد مخې ته مړ شم، کله بهر ولاړ سم، کار ولاړ کیږي، آلته ولاړ سم، هدا خل اوس نفقه خو خپل فامیل او خپل بچو ته پیدا کم. کور رسیږي خبره ده، او کور رسیږي مرګ دی.
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې د هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي؟ ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي. په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پوښتنه کوي وایي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس نه، زه بیا ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ؟ ورته په لیکلې بڼه آیا لرئ؟ وایي نه. بیا هم تاسو پلان نه لرئ؟ نو په همدغه خلک که څوک سفر هم کوي او چیرته که په قانوني ډول او چیرته سفر کوي، باید دوی ځان سره مشخص اهداف ولري. اهداف په لیکلې بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل. دا یو هدف نه شو. که چیرې انسانان یو سفر کوي، باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ، قدم په قدم ورته خپل اهدافو ته، او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسیدل. که ته بې هدف حرکت کوې چې زه یو چیرته لاړم کار څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسیږي انسانان. بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده. او بالاخره چې هیواد ته بیرته راستنیږي هغه به هېڅ سره نه راستنیږي، هېڅ به نه یې کړی، ژوند به نه تېرېږي، پیسې به نه تېرېږي، هر څه به نه تېر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي، څومره اړینه ده چې د هغو خلکو له کلتور سره، د هغو خلکو له هغه څه چې هلته روان دي، له هغو سره ځان عیار کړي، د هغو له کلتور سره، د هغو له ژبې سره، د هغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ د مثال په ډول که چېرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي. په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور، ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې په هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغې کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځان یې تطبیق. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان سره رقم وینې؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري، اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارامه نه دي، ذهن نارامه نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي، خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حلیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حلیږي. هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي. زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي، په صحیح ده کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي. تر ډیره نشو ویل، خو تر یو حده افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي. خو که چیرې تعلیم او درس ونه وایي، فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي، همدغه شاخه کارونه به کوي. نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته، مګر دا یو ډېر غټ کار ده او غټ همت دی چې خلک یې کوي. خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغې کار کې نه پاتې کېږي، غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ، دفتر کې کار ولرئ، آرامه کار ولرئ، ښه ژوند ولرئ، نو باید درسونه دي ووایي وطنوال مو.
بله، له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي؟ نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جار و جنجال ډېر زیات نه دی لیدلی، دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي، مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ، دوی څومره مړاوي دي؟
خصوصا تیر درېو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو، په ټوله کې موږ څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو، افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې. هر یو چې وګوري د روان لحاظه خنه دی دوی پسې نه یوازه چې د وطن جنجالونه ور پسې دی د فامیل جنجال ور پسې دی د هغه نفقه پیدا او نور نور مسائل دی دا ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول پاندې نه کیدی په دغه نو دغه غټترین فرق د دغه خلکو سره خو بیا هم ډیری وطنوال مهمت کوي په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي
بله د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي او ارت څه مشکلات چې په خاطر کړي دي هغه یې کړي پرمختګ خواته مخه کړي
کورنۍ ستونزې خو هیڅکله د منځه نه ځي ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی هغه اوسط فامیل کوونې څه 15 کسې د فامیل خور سره دی غیر له خپل فامیل نه خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل او بچونه علاوه په وطن کې اتمن یو 15 کس نور هم ورسره دي
بله
او بیا وطنوال متقاضم ډیر زیات دی چې سوچ په وطن کې دی چې ولاده کس پیدانه یې په امریکا کې دی او په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي ده او ساتیریان او مزید زیاده د وطني خبره دا سیده برعکس خبره ده دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لاسه وطنوال مخ دي دغه خپل یو ستونزه ده دغه خپل یو ټراما ده د خلکو لپاره چې دا داسې ذهنن د خلک نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي ځکه چې د وطن توقعات ګوري وطن کې اړیو فکر کوي څو ورته راته وي چې موږ راته واخلو څو راته موټر راته واخلو څو راته وی چې زرنج راته واخله څو چې آیفون 14 سره ولګل ته خپل بیچاره یو ساده موبایل به ورسره یلته ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونو وي دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجه اوسي چې دغه خلک درک کړي
بله صدیقي صاحب تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یاد کړې بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرې چې دوی هداقل په افغانستان کې د شرایط برابر کې چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه وسی
ولر د کابل ادارې ته پته داسې وایم چې اول خو دوی د نړیوالو تر رسمیت پیژندلو نه لاس واخلي اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي چې کله په خپل هیواد کې په لکهاو ماسترانو ډاکټرا او اکاډمیک خلک پراته وي دوی نه چې استفاده ونه کې د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چرواتل دین خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده نه هغه ډار دی هغه آرامي نه ده هغه اصلا ډار دی نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کې ګټه ترې پورته نه کې دغه خلکو نه او هغه په کار ورنګماري نړیوالې هیڅ کله دوی پر اساس نشي پیژندلای دوی د باید سیاست د دین نه لري کی سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی د دې دواړو ترمنځ ډیر غټ توپیر دی سیاست په خپل ځای اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې زپې په یګم زو دی ور اکوار نه کان زمونیا خلاصو دا ټول د موږ لوستي دی فقه او ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل چې ویلي چې خزه د تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی دا ما په هیڅ ذکر نه دلیل لري نو دوی کچیر غواړي د کابل اداره به ضرورته وایم دوی کچیر غواړي چې نړیوالو سره ښه اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي او هغه دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک به خنډ څه او هغه خپل درې کال کې هغه چانه دلیل لري دوی نشي راتللی میډیا ته مخ نشي ښکارا کولای چاته چې زه څوک یم تاسو ته څه پلان لرم درې کال وخت اوسه پر د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي نو دا نور اقتصادي او دا نور برنامه خلا پرې ده دوی نه موږ غوښتنه هم داده که غواړي چې هیواد مو آباد وی که غواړي چې نړیوال تاسو وپیژني اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره ښه اړیکې ولري دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني بیا ولاړ شي نړیوالو ته دا ټول مسائل که حل شي نو هیڅوک زر نه خکې چې بهر ولاړ شي بهر دومره په جنجالونو وسله که څنګه تاسو مخکې ویل چې په مرګ سره ولاړ شي نور هیوادونو ته چې لاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي فکر کوم چې دا د نه غټه ناکامي نسته اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو
بله صدیقي صاحب که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو که هر څومره خبرې وکړي هر څومره څوک خپل حق غواړي دوی غږ نه اوري مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو په آخر کې کدارت وایي چې کدا نظام همداسې دوام وکړي د خلکو غږ ونه اوري ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي خپله دوی کوم زیان کوي دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي
لکه څنګه چې په اول ځل راغل په هغه سبب دوی له منځه ځي او بیرته به ځي نو درې کاله داوامونه کوي وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغسې به یې وشړي هغه یو متل لرو فارسي کې بتنګ اومد بجنګ اومد بچیان د فامیل د په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا غوته ډوډۍ راوړې ته مجبوره یې چې لاس په کار شي هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن دوی باید هغه ته متوجه شي. جنگ نه ستړي شوي یاست، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یاستو. جنګ نه نورم زړه مور دی، جنګ هېڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه. کور مو وطن.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته ووایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کیدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونه منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیابه دي چې وشي کړلی چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبري کړي. طبعا چې په کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار جنجال همېشه دوی په مخ کې کیږي؟
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پوهېږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وضعې نه چې ده، فزیکي حالت چې ده، دوی توان ډېر ده، خو دلته ډېر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقاتو چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په جیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظو باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډېر غټ اغېز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور تر منځ، نو دغه دو باندې منفي اغېزه لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ تر منځ، ځکه دوه ارادې دي چې مختلف ارادې دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمنې تیروي. هغوی ډېر اختلافات کېدای شي په دې باندې وسي چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کېدای شي ډېره وړه خبره د دوی ترمنځ سبب د دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنګ باندې واوړي. لکه د کوی شو چې ووایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي د وخت او ناوخت په همدغه خبرو باندې کېدای شي په کورنیو کې لاملونه پیدا شي. د چېرته تګ اقدا مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو دي ته دغه ته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
د یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې وسي، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمی شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي، تر څو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقدي او په کور کې چارو جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېد منفي اغېزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي، نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي. هغه به همیشه جنگ کی، هغه به همیشه په قاری، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفر شخص وسی.
خپلواک تر ډیر جای لیدل کیږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي. دا یو کس وی، دا یا رواني مشکل لري یا عقدي مشکل لري، آرام فضا نه خوښيږي. دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي. دا کوم مشاورین دي، مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي. اصلي هم کله شي چې زده کړي وکړي په دې بحث وکړي، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدي حالت چې لري هغه کنټرول کړي، او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجی کی چې کړه وړي سم نه دی، ټوله کورنۍ دي تا جارو جنجال پکې جوړ کړای.
موږ خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه ده چې شوی د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي. انسانانو ته لازم ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولای شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي. نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي، هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسي، نو هغه ځکه ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه ستاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم څه چې نه د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی، او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک اوله مرحله کې وشي، که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې مونږ نشو کولای چې مونږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په آخر کې یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلل تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکار وي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو دی امبی اولادونه به مولری، نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، وسې د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سره مشکلات سره مخامخ نشي، نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، نو تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.